السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د خزو ژوند تریخ کړی.
چکه میدان دلاره آرام له سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفه وکم ان داس ډیر خیانه شته چې غن اورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي.
د خړون نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي لکبل پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي خلک بیا اړدي له پاکستان یو راستون شوی وای.
فلال اوس دی الله پیله دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوغه نو سي غ طالبانو حکم کرای مړی راخه خو اله دي مون کرای سولت
په سرلای د چکر وخت دی ګانز وانان د وطن مې لزایونو تزي خوزین بیا وای تش جيب ور سره یاري نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر له سیرش نشته دي ځکه د کرایې لګي او خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده.
نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد سیړی کې د ونو ایښودر لپاره پولیسي هڅه پیل شوې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د خزو برخي خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزو برخي په ونوي راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خبر کړ ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیاي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیاوي محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر خزو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمیر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% خزې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خزې او نجونې په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوګي او فقر سره مخ دي. لکاره منه شوی او شمیر دغه مېرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي رادیو ته وویل.
چې کوم میدان دلاره آرام له سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفه وکم ان داس ډیر خیانه شته چې غن اورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي. هغه د کور سرپرست وي هغه چې بیا و نه وځي شي وکي مجبور دي چې سول وکي بیا و دريږي.
دا وایي د طالبانو لوري پر افغان خزو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمیر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دو شمس
زه خپل څو تنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتي روغتیایی کارکوونکو کموالی روغتیایی خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایی وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي، نو یوازې ښځې بیا پکې نه دی راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیکت خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2025 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکو عبدالکریم چې د 14 کسیزي کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری لامل له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې او اوس هم دغه مرستو دوام ته سخته اړتیا لري.
دی
ولایت کې بسیار ولایت دی، زمونږ ولایت ډیر لري پروت ولایت دی او لوی لارې هم سمې جوړې نه دي. دلته د خوراکي موادو بیې ډیرې لوړې دي. مخکې WP خلکو سره مرستې کولې خو بل هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې. زما په ګډون اوس مهال ډیر خلک مرستو ته اړتیا لري. د تخار ولایت اوسیدونکو نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوغه نو سي غ طالبانو کوم کرایه مړی را کړ خو اله دې مون کرایه سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړی یو سرپنا مون ته را کړ سي وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځیدلی وای.
دا اندیښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 20 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د غالو وطنې د افغانستان لرو پرتو په ځنګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورت ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم کومکونه چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغه منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلات سره لاس او ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه د موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چیرته دې مشکل ته رسیدګي ولسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کې دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندې ټومي بروس د اپریل په 8 یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې دا غوندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکل په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالی مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې د پسرلی موسم دی او د هیواد اکثر سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې تفصیل به له فیروز عزیزی نه واورو.
اقتصادی مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. وکیه نرمانیم لرو چې هغه ووایي موږ په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله ارزومال دی شي وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلا وي خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل
او ډیر خلک هغه ته ځي میلې کوي او موږ هم ځو. هغه لرې سیمو ته لکه نورستان، پنجشیر، درونټه هغه ځای ته هم اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. وکیه نرمانیم لرو چې هغه ووایي موږ په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېری خلک لکه څرنګه به چې مخکې امیر شاهد باغ ته د فارم اډې پارکونو ته تلل او همدارنګه دروټې ته وتلل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څرنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده. فکر دی غربت دی، کاروبار نشته. په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلک نه ځي.
د دې ولایت د للپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزور دی، بس چا سره چې پیسې او روزګاري ښي ولې نه ټول خلک میلو ته ځي. څوک خپل فامیل بهي، بچیم بهي، ځان سره خویندې بهي، چا ودونه کړي ښځې بهي ځان سره، مور بهي ځان سره. موږ للپوري ته ډېر ځو، للپوري مین وطني مین دي. جال خور کو په خپلې را ونیسو، جنګې جوړه کړو، ملګري انډیوالان یو، بس بیا راوړو. یا میان والا باندې پاخو کړو، اکثر میان والا نیولي. نو بس دا اتصاد پورې ده، چا اتصاد خي خپل فامیل له چکر وکړي، چا اتصاد خلی یو کپ ډوډۍ تارې نه غریبانان په څه بلار شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نه سي تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خلک ډېر لري، خو کله ناکله د خاطر چې په کابل کې مشکلات ډېر دي، تاسوک فامیلي کورنۍ ویلي ورسره بېلو تک ته نه پرېږدي.
د غراز د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني هم زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو داسې وخت د کمزوري اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان په شان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وایي هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند د لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د ثور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړي او آنان پر کاش وې دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپل همکاري پراخ کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل،
روز بروز یک تنیش کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنونکې وي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوې پیښو پورې مستقیم تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقبلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
پاکستان باید تیره‌تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکې باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهم ده چې که د زده کړو بورسې ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بی ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه ډېری شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 25مه خپور کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بی ساري زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغۍ له امله 283 مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادی کال کې د شری د ناروغي لامل د ملو شوی ټولیز شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای چې په روسي کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوی او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر تم چې بوتل ویلي چې هغه شری مرز نیولای ده، نو سخت طبي وکړل، ډیر ضعیف شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډیر ضعیف ک.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنین دی په شخصي روغتونونو کې تداوي کې دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته هم امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیسلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاري روغ انسان ته انتقالېږي. ماشومان، امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لري وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لاړه می ټوخی او سریسترګي دیوخ کی بهیدل د دې نخې علائم دي. واکسین د ماشوم د پاره ډیر ضروری دي، ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زړه د خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بې ساري ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، نن د ماښام لوو تر 8 بجو په ازادۍ رادیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو. هیله ده چې تاسو هم ورته زنګ راووهئ. روسي راپور اخلو د پکتیا د یو شمېر غرنۍ سیمو اوسیدونکو هڅې پیل کړې چې د خپلو سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کینولو سره ډک کړي. دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومه کوکی چارمغز کومه کوکی کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستاش وو د وړې بيتي د پوره اینج شوه هغه دلال متخمیته مې ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونې نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامدار او بوتارتیا لري چې یاد سیمه لدی اړه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکي احمد ګل اړوند ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرې نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام ځکه چلل می ځکه دي که نه، چې یغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مسل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګردې سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه مندم د خلق وخته دي نه زیته ونه می د پټه غرکم کنه ول دي می دغه نه وربلې زپاق وخته نه دغه دو چې د سینادې دوال ته ضرورت لري، ویاله ته ضرورت لري، د ویاله سربندې ته، د ویاله په خول ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می زبل شوی دي یا په ټپو والی دي یا رنجک والی دي چې شی والی دي چې دغه پران می داس وخته نه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه یې ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه می لا کې دغه ځنګل بیا په څټ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
زون غزا د چړای دی دغه میګ بیان وای دا سینه د چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه ک کنه وی چې د کوم غز نو کی استفاده از نو وخلی دولت ته پاته لاګی چې دغه شای په غری ک لاګی.
بلخو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ورسوله د سرخلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګردې سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہلہ چٹو جوڑو غوثیت من بیاست شنا غلاست یو لسم تولگی و نہ ہم لست. پتی الوس کی مو د حجروی حجری دوران و پیجندی او پدی باندې پوسولو چی مخ کی ددی چ د میتوسس عملیه سر تو رسیج د هغه د مخ ډیر پیچلی پړاونه دی چ سر تر رسیج چی هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چی گروت 2 پای تو رسیج پدی ز کی چیک پوینت وجود درلودی چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتې دي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي چې نیوي فیصده د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحلو کې رازو پاته لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سر ته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اوو اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنی حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنی حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسيږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې دی ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات وچند کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلې کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلې کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر